آج ویو 360 میں اسرائیل اور حماس کی عارضی جنگ بندی کے دوران رہا ہونے والے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے گھروں میں جذباتی مناظر. کیا یہ کامیابی مستقل جنگ بندی کی بنیاد بن سکتی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ کو 50 دن ہو چکے ہیں، جس دوران ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں اور شمالی غزہ تباہ شدہ عمارتوں کا کھنڈر بن چکا ہے. عرب اور مغربی ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں عارضی وقفے کو سیاسی بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مکمل جنگ بندی کی طرف لے جایا جا سکے، جبکہ عالمی امدادی ادارے زور دے رہے ہیں کہ غزہ میں شہریوں کی مشکلات اور بحرانی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ضروری امداد کی سپلائی کو بڑھایا جائے. موجودہ صورتحال میں جب اسرائیل کی طرف سے یہ بیانات مسلسل آ رہے ہیں کہ وہ حماس کے خاتمے تک اپنی فوجی کارروائی کو جاری رکھے گا اور اس کے بعد بھی غزہ کا انتظام غیر معینہ مدت تک اسی کے پاس ہوگا، ایسی صورت میں کیا مستقل جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنا ممکن ہے؟ اس پر بات کریں گے آج کے شو میں. اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی 5th day میں داخل ہوئی اور توقع ہے کہ اسرائیل اور حماس قیدیوں اور یرغمالیوں کے مزید تبادلے کریں گے. اسرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگ بندی کو ابتدائی 4 days کے معاہدے کے بعد ہر 10 اضافی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 1 day کے لیے بڑھائے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے بدلے میں 3 times زیادہ فلسطینیوں کو رہا کرے گا جو اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں. حماس نے تصدیق کی ہے کہ اس نے انہی شرائط کے تحت 2 days کی توسیع پر اتفاق کیا ہے. حماس کی طرف سے فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیے گئے یرغمالیوں کا 4th تبادلہ پیر کی رات کو ہوا. اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ حماس نے اپنے زیر حراست 11 یرغمالیوں کو رہا کیا، اور اسرائیل کی جیل اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 33 فلسطینیوں کو رہا کر دیا گیا ہے. ابتدائی 4 days میں مجموعی طور پر 50 اسرائیلی یرغمالیوں اور 150 فلسطینیوں کو رہا کیا گیا ہے. ایسے میں جب توسیع شدہ جنگ بندی سے طویل جنگ بندی کی امیدیں پیدا ہوئی ہیں، اسرائیل حماس کی عسکری صلاحیتوں کو کچلنے اور غزہ پر اس کی 16 years حکمرانی کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہدف پر قائم ہے. حماس کی طرف سے رہا کیے گئے اسرائیلی یرغمالی اور ان کے بدلے اسرائیلی جیلوں سے آزاد ہونے والے فلسطینی قیدی رہائی پا کر اپنے خاندانوں کے ساتھ دوبارہ مل رہے ہیں. اس موقع پر دونوں اطراف بہت جذباتی مناظر دیکھے گئے.
فلسطینی اور اسرائیلی دونوں ہی جانب کے خاندانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن اس بار خوشی کے. حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 days عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے نتیجے میں پہلی کھیپ کے رہا ہونے والوں میں شیرون ایوگڈوری اور ان کی 12 years بیٹی نوم بھی تھی. دونوں ماں بیٹی کو حماس نے 7 October کو اسرائیل پر حملے کے دوران ان کے خاندان کے کئی دوسرے افراد کے ساتھ یرغمال بنایا تھا. دونوں رہائی کے بعد اس اسرائیلی ہسپتال میں چیک اپ کے بعد اپنے خاندان سے پہلی بار ملی. ادھر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں آزاد کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں میں مارا بکیر بھی شامل تھی. مارا کی ماں انہیں گلے لگانے کے لیے بے چین تھی. غزہ میں قید سے رہائی پانے والی یرغمالیوں کی آمد کی خوشی میں اسرائیل میں ہزاروں افراد قومی پرچم اٹھائے حزرم فوجی اڈے کے قریب جمع تھے. 9 years اوہاد پہلے رہا کیے جانے والے یرغمالی 4 children میں سے ایک ہے. اوہاد کو اپنی ماں اور دادی کے ساتھ رہا کیا گیا. اس نے اپنی سالگرہ حماس کی قید میں گزاری. رونی حبیب کو اپنے کزن کی واپسی کا بے صبری سے انتظار رہا.
میں اس کا روبک کیوب اسے دینے کی منتظر ہوں جو اسے بہت پسند ہے اور جسے شاید اس نے بہت مس کیا ہوگا.
اوہاد کے والد نے بتایا کہ اس کی دادی اور ماں خیریت سے ہے، لیکن اس کے دادا ابھی بھی حماس کی قید میں ہے. جبکہ 26 November کو غزہ میں حماس کی قید سے رہائی پانے والی 13 years ہلا روتم شوشانی کے ماموں یائر روتم ملے جلے جذبات رکھتے ہیں.
میری بھانجی ہلا کو حماس کی قید سے رہا کر دیا گیا ہے. ہم اس کی واپسی پر بہت خوش ہیں. اس سے ملنا بہت جذباتی تھا، لیکن دوسری طرف اب بھی میری بہن ہلا کی والدہ غزہ میں حماس کی قید میں ہیں. اب ایک طرح کے ملے جلے احساسات ہیں. ہم ٹوٹ چکے ہیں اور ہمارے لیے یہ تصور کرنا واقعی مشکل ہے کہ رایا اور ہیلا ایک دوسرے سے جدا کر دیے جانے پر کیسا محسوس کر رہی ہیں.
رملہ میں اسرائیلی جیلوں سے فلسطینیوں کی رہائی کا جشن منایا گیا. انہیں رہائی ملنے والوں میں نصر اللہ بھی شامل ہیں.
انہوں نے ہمیں بھوکا رکھا. وہ ہر کوٹری کے لیے دو روٹی کے ٹکڑے دیتے تھے جو کافی نہیں ہے. ہمارے ساتھ 11 اور 12 سال کے بچے بھی تھے اور ان کے لیے کھانا کافی نہیں تھا. خدا ہی جانتا ہے کہ حالات کتنے خراب تھے.
اسرا جاویز بھی اسرائیلی قید سے رہا کیے جانے والے فلسطینیوں میں سے ایک ہیں. ان کے چہرے پر جھلسنے کے زخم ہیں جو سن 2015 میں ان کی گاڑی میں دھماکے کے باعث آئے تھے. اسرائیل نے انہیں اپنی گاڑی کو بم دھماکے سے اڑا کر قتل کی کوشش کے الزام میں 11 سال قید کی سزا سنائی تھی. اسرا کے گھر والے اس الزام سے انکار کرتے آئے ہیں. اسرائیلی جیلوں سے رہائی پانے والے فلسطینی نوجوان اسرائیلی جیلوں میں مشکل حالات کی شکایت کرتے ہیں. قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل اور حماس نے غزہ کی پٹی میں مزید 2 روز کی جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کیا ہے. جنگ بندی میں توسیع سے غزہ پر ان اسرائیلی حملوں میں وقفہ بھی بڑھ گیا ہے جن میں کم از کم 13,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور غزہ کے 23 لاکھ شہریوں کے لیے وہاں بحران پیدا ہو گیا ہے. صبا شخان، وائس آف امریکہ.
رہائی پانے والوں کی کہانیاں تو آپ نے دیکھی، لیکن بہت سے ہزاروں ایسے خاندان ہیں جو اب کبھی اس جنگ کے باعث اپنے پیاروں کو نہیں مل سکیں گے، جن کے پیارے اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے معاملے پر دونوں اطراف سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے اور اس تنازع کے مستقل حل کے لیے وہاں کیا رائے پائی جاتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. ہریندر، تھینک یو فار بینگ ود اس. اسرائیل میں مزید 2 روز کی جنگ بندی کے معاہدے پر کیا رد عمل ہے اور کتنا دباؤ ہے وہاں مزید یرحمالیوں کی بحفاظت رہائی کے لیے حکومت پر؟
دیکھیے، یہاں پر لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے. میں کل ایک ہوٹل میں تھا جہاں پر کہ جب یرغمالیوں کو رہا کیا گیا، ان کے خاندان کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. وہ اسی کبوتس کے لوگ تھے جہاں کے لوگوں کو رہا کیا گیا، اور ایک طرف تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ تقریباً ہر آدمی جس سے میری بات ہوئی اس کے ساتھ اس نے ایک دکھ کا بھی جو ہے وہ کافی تکلیف کا بھی قصہ سنایا، کیونکہ تقریباً ہر پر وہاں پر ہر خاندان جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی یا تو مارا گیا یا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ یرغمال بنایا گیا. تو ایسے میں ملے جلے جو ہیں جذبات سننے کو مل رہے. ان لوگوں نے لگاتار یہاں پر مظاہرے کیے ہیں، یرغمالیوں کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیوں نے بھی سڑک پر جو ہے مظاہرے کیے ہیں. وہ لگاتار حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یرغمالیوں کو چھڑانے کے لیے پوری کوشش کی جائے، اس میں بالکل کسی طرح کی جو ہے کسی طرح کی کوتاہی نہ کی جائے. ان میں ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 93 خواتین اور بچے جو ہیں وہ غزہ میں ہیں، اور ان کو چھڑانے کے لیے دباؤ یہ ہے کہ کم سے کم جو سیویلینز ہیں، جو یہ خواتین اور بچے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے بالکل پوری کوشش کی جانی چاہیے. اسی کے مد نظر یہاں پر اسرائیلی سرکار نے کل 50 اور لوگوں کی فہرست جاری کی ہے. پہلے 300 فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری ہوئی تھی، اور اس میں اور 50 نئے نام جڑ گئے ہیں. تو ایسے میں یہاں پر ایسے امکانات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہ صرف 20 بلکہ اس کے آگے بھی جو ہے اس میں توسیع ہو اس معاہدے میں، اور کچھ اور دن جو ہیں.
ہریندر، اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اسرائیل میں، اسرائیل کی جیلوں میں قید فلسطینی بچوں اور خواتین کی تعداد کیا ہے اندازن؟
دیکھیں، یہاں پر میری بات ہوئی ہے اسرائیلی پولیس کے ترجمان سے، اور ان کا کہنا تھا کہ 6,000 سے بھی زیادہ فلسطینی جو ہیں یہاں پر اسرائیلی جیل میں قید ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ تقریباً ہر روز غرب اردن میں کاروائی ابھی بھی کر رہی ہے، اور تقریباً ہر روز درجنوں لوگ جو ہیں وہ قیدی بنائے جا رہے ہیں. تو ایسے میں قیدیوں کی جو تعداد ہے وہ بالکل صاف طور پر نہیں بتائی جا سکتی، یہ گھٹتی بڑھتی رہ رہی ہے، اور تقریباً ہر روز قیدیوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کے باوجود کہ اتنے سارے قیدی جو ہیں اس معاہدے کے تحت ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کے باوجود قیدیوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ پہلے سے گھٹی نہیں ہے.
رائٹ. ہریندر، امدادی سامان کی غزہ میں فراہمی ظاہر ہے ابھی بھی کرٹیکل ہے، بہت زیادہ سامان وہاں چاہیے. مزید کتنے ٹرکس گئے ہیں منڈے کو جب یہ ٹروس ایکسٹینڈ ہوا ہے، اور کون سا ایسا سامان ہے جس کی وہاں ابھی بھی اشد ضرورت ہے؟
دیکھیں، دونوں فریقین جو ہیں ان کا ایک دوسرے پہ یقین جو ہے وہ کبھی بھی نہیں رہا، اور اس وجہ سے تقریباً یہ 4 روز کی جو جنگ بندی بھی رہی اس دوران بھی دونوں کے بیچ میں جو ہے بات چیت کو لے کر کے وہ جو ہمیشہ جو ہے مذاکرات جو ہیں وہ بگڑتے بھی نظر آئے, اور جو سارے جو میڈیٹرز ہیں ان کی کوششوں کے تحت جو ہے یہ کسی طرح سے ہر روز انجام دیا گیا ہے. وہاں پر ایندھن کی خاص کر کے جو کمی ہے, لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ الشفا اسپتال جہاں پر کی جو کہ وہاں کا سب سے بڑا اسپتال ہے, وہاں پر ایندھن کی سپلائی ہوئی ہے. وہاں پر کچھ جو یونٹس ہیں جو خاص کر کے ایمرجنسی یونٹس ہیں ان کو بھی کھولا گیا ہے, اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جنہیں علاج کی ضرورت ہے وہ وہاں پر آ سکتے ہیں. ایسا حماس کے بھی ایک ترجمان نے اعلان کیا ہے. تو کمی وہاں تقریباً ہر چیز کی ہے. وہاں پر جتنے بھی لوگوں سے میری بات ہوتی رہی ہے اور خاص کر کے وہاں کے جنوبی علاقے میں, وہ لگاتار یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ انہیں روٹیوں تک کی کمی محسوس ہو رہی ہے, وہ بھی انہیں نہیں مل پا رہا, اور تقریباً ہر آدمی کو دو روٹیاں ہر روز مل پا رہی ہیں.
فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ شارٹیج ہے, پانی کی بھی ہے. اور یہ بتائیے ہریندر کہ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی رہائی ان شرائط پر نہیں ہوگی جس پر سویلینز کی رہائی ہو رہی ہے. حماس نے کیا شرائط رکھی ہیں اس کے لیے؟
دیکھیے ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے, میری کچھ فلسطینی اہلکاروں اور فلسطینی جو جانکاروں سے بات چیت ہوئی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو ہو رہا ہے, جو معاہدہ ہوا ہے, وہ دونوں ہی فریقین کے لیے مفید ہے, کیونکہ حماس بھی نہیں چاہتا کہ خواتین اور بچے جو ہیں ان کی حفاظت وہ ٹھیک سے کر پائے گا, اسے ایسے خدشات ہیں. تو ایسے میں وہ بھی چاہتا ہے کہ انہیں رہا کر دیا جائے, اور اسرائیل میں بھی لوگوں کا جس طرح سے دباؤ بڑھتا رہا ہے اس کی وجہ سے اسرائیل بھی اس کے لیے تیار تھا. لیکن جہاں تک فوجیوں کی رہائی کا سوال ہے تو آپ کو یاد دلا دوں کہ 2011 میں محض ایک فوجی کو چھوڑنے کے لیے اسرائیل نے 1027 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا, جس میں کہ حماس کے جو سربراہ ہیں غزہ میں یحییٰ سنوار وہ بھی اس میں شامل تھے. تو ابھی وہاں پر بہت بڑی تعداد میں وہاں پر فوجی جو ہیں وہ یرغمال بنائے گئے ہیں, اور حماس نے صاف طور پہ کہا ہے کہ وہ جس پوزیشن سے اس نے شروعات کی تھی, وہ شروعاتی جو ان کا ڈیمانڈ تھا, ان کا مطالبہ تھا کہ سارے قیدیوں کو رہا کیا جائے, سارے یرغمالوں کے لیے.
بہت شکریہ ہریندر, ہمارے سیگمنٹ کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہریندر مشرا ہمارے ساتھ تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ جو کرٹیکل ایک نیڈ تھی غزہ میں الشفا اسپتال کے لیے, وہ فیول کی تھی, وہ نیڈ وہاں پوری ہو گئی ہے, اور اب اس کے چند ایمرجنسی یونٹس نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے. اسرائیل اور حماس کے بیچ 7 ہفتوں سے جاری لڑائی میں 4 روز کی عارضی جنگ بندی کے آخری دن یعنی کل پیر کو قطر کی طرف سے 2 روز کی مزید توسیع کے اعلان سے مستقل جنگ بندی کی امید بڑھی ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں دونوں فریقین کے درمیان مستقل جنگ بندی کا کتنا امکان ہے, یہ سوال اس وقت امریکی میڈیا اور سیاسی حلقوں کے لیے بھی اہم موضوع ہے.
انتہائی ضروری امداد اندر جا رہی ہے اور یرغمالی باہر آ رہے ہیں, اور یہ سمجھوتا یوں طے کیا گیا ہے کہ اسے مزید ان نتائج کے اصول کے لیے آگے بڑھایا جا سکے. یہ میرا گول ہے, یہ ہمارا گول ہے کہ ہم اس وقفے کو کل سے آگے بھی جاری رکھیں تاکہ مزید ہاسٹیجز کو باہر آتا اور غزہ میں ضرورت مندوں کے لیے جانے والی امداد میں اضافہ دیکھیں.
When this ceasefire period ends,
جب جنگ بندی کا یہ دورانیہ ختم ہوگا تو جیسا کہ نتنیاہو نے ابھی کہا ہے کہ تنازع جاری رہے گا, اور جیسا کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک حماس کا صفایا نہیں ہو جاتا.
جب تک ایک خود مختار فلسطینی ریاست نہیں بن جاتی, خطے میں امن اور سیکیورٹی نہیں ہوں گے.
بحر الکاہل کے خطے کے ملکوں کی تنظیم یونین فار دا میڈیٹرینین نے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کے حل اور خطے میں دیرپا امن کے لیے اتفاق کیا ہے کہ مسئلے کا واحد حل 2 ریاستی حل ہے. یورپی یونین کے 27 ملکوں, جنوبی اور مشرقی بحر الکاہل کے 16 ممالک پر مبنی اتحاد نے, جس میں اسرائیل اور فلسطین بھی شامل ہیں, اسپین کے شہر بارسلونا میں ایک اجلاس میں تنازع پر بحث کی, اور اجلاس کے اختتام پر ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یورپی یونین کے چیف سفارتکار جوزف بوریل نے کہا کہ سبھی شرکا اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ 2 ریاستی حل ہی مسئلے کا حل ہے. اسرائیل نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کو انتخابات کروانے کے بعد غزہ میں بھی حکومتی انتظام سنبھالنا چاہیے, جہاں کئی برسوں سے عسکریت پسند حماس انتظام چلا رہی تھی. میزبان اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے اپنے بیلجیم کے ہم منصب کے ساتھ مصر کے حالیہ دورے میں عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے، جس پر اسرائیل نے اسپین اور بیلجیم سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا تھا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں یورپی یونین اور عرب رہنماؤں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کو فریقین کے درمیان تنازع کے دیر پر حل کے لیے جہاں ایک مستقل جنگ بندی میں بدلنے پر زور دیا ہے، وہیں یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ دہرایا جائے بلکہ غزہ میں عام شہریوں کے لیے مزید امداد پہنچانے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ شرکاء نے تنازع کے حل کے لیے کچھ تجاویز پر بھی غور کیا۔
یہ ایک اچھی ملاقات تھی، ہم نے اپنا پیغام پہنچایا۔ یہ اہم ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو اور یہ کہ ہم موجودہ جنگ بندی کو آگے بڑھائیں۔ ہمیں شہریوں کے لیے ضروری امداد تک مزید رسائی کو یقینی بنانا چاہیے۔ 170 ٹرک کافی نہیں ہے، ہمیں اب اس لڑائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمیں شہریوں کے لیے ضروری امداد میں اضافہ کرنا چاہیے، لیکن جنگ میں وقفے کو طول دے کر کچھ مثبت اقدامات بھی کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ مزید یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ ممکن ہے۔ یقیناً اس کی بہت ضرورت ہے، اور میں بار بار تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتی آ رہی ہوں، جیسا کہ ابھی ہے۔ اس میں بلیک میلنگ کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس خیال کے ساتھ مزید مثبت اقدامات اٹھائیں کہ سیاسی حل ہی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے واحد پائیدار حل ہے۔
اور آج فلسطینی کون ہے؟ یہ فلسطینی اتھارٹی ہے۔ انہیں اپنے کام کرنے کے طریقوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا کر سکتے ہیں، اور وہاں جلد از جلد انتخابات ہونے چاہیے، اور اسرائیل کو اس کے لیے تعاون کرنا چاہیے، ویسے نہیں جیسے کہ انہوں نے مشرقی یروشلم میں کیا تھا جب فلسطینیوں نے انتخابات کرانے کی کوشش کی۔ تو یقیناً ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ ہمیں فلسطینی نیشنل اتھارٹی کو تسلیم کرنے، قانونی حیثیت دینے اور اس کی حمایت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خود ایسا نہیں کر سکتے، انہیں عالمی برادری کی حمایت کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے اقوام متحدہ موجود ہے۔
ایک طرف بین الاقوامی برادری یہ کوشش کر رہی ہے کہ عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کیا جائے، تو دوسری طرف اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی ختم ہوتے ہی ان کے ملک کی افواج پوری طاقت سے حماس پر حملے کریں گی، لیکن بین الاقوامی برادری مستقل جنگ بندی پر ابھی بھی زور دے رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں۔ کیا اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری طور پر مکمل جنگ بندی ہونا ممکن ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بفلو نیو یارک سے یونیورسٹی آف بفلو سے منسلک پروفیسر فیضان حق موجود ہیں۔ فیضان صاحب، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بتائیے کہ عرب اور مغربی ممالک مکمل جنگ بندی پر زور تو دے رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا ایسے اقدامات ہیں جن کے ہونے سے دونوں فریق کسی ایسے معاہدے پر راضی ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام میری طرف سے۔ یہ جو جنگ ہے، اس کے لیے ان کے لیے ان کو راضی ہونا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل اور حماس دونوں کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے، بہت تھوڑا وقت ہے۔ اگر وہ جنگ جاری بھی رکھیں گے تو کب تک جاری رکھیں گے؟ یہ اس وقت ڈیبیٹ بہت ہو رہی ہے اسرائیل کی وار کیبنٹ میں، نتنیاہو کے آفس میں اور موساد میں، کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو حماس جیسی تنظیمیں ہیں ان کو مکمل شکست دینا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، جو جس پہ فلسطینیوں کا حق ہے، اس کا جو باغ دوڑ ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دی جائے جو اسرائیل سے بھی بات کر سکیں اور اپنی اسٹیٹ بھی چلا سکیں۔
رائٹ، یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کا رول اس معاملے میں کتنا اہم ہوگا، خاص طور پر اسرائیل کو مکمل جنگ بندی پر راضی کرنے کے لیے؟
دیکھیے، اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں، انہوں نے جو بیانات دیے ہیں، ان سے لگتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دیر پا امن قائم ہو سکے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اگلا جو سال ہے وہ الیکشن ایئر ہے، امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشنز ہونے ہیں، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں کسی طرح بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یا کسی بھی صورت میں اگلے سال تک جاری رہے، یا اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بہت دیر तक इफेक्ट करें उनकी जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन को, ये एक रियलिटी है, एक हकीकत है, सियासी हकीकत जिसको आप कह सकते हैं। और दूसरी तरफ नेतन्याहू जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, जैसे आपको मालूम है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत थिन मेजॉरिटी पर है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मजबूर कर देंगी फाइनली तमाम प्लेयर्स को कि रिकंसिडर करें इस बात को और सीज फायर जो है उसको मुकम्मल तौर पर जंग बंदी को के तौर पे अपनाएं।
अगर सीज फायर हो जाता है, यानी ये इत्तेफाक हो जाता है कि सीज फायर किया जा सकता है, तो क्या वो शरायत हो सकती हैं और उन पर अमल दरामद की सुपरविजन कौन करेगा जिनके जरिए सीज फायर को बरकरार रखा जाए?
देखिए, इसमें अमेरिका के जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन जो दूसरे ममालिक, बड़े ममालिक या बड़ी ताकतें जो हैं, उसमें चीन और रूस भी आ जाएंगे किसी हद तक। अलबत्ता जो अरब ममालिक हैं जो इर्द गिर्द हैं इसराइल के, खासकर मिस्र और जॉर्डन और सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनका बहुत अहम किरदार रहेगा, क्योंकि इसराइल की सिक्योरिटी की जो जमानत है वो इन्हीं से मांगी जाएगी और इन्हीं के बिलबोते पे ये होगा। मगर इसके साथ साथ फलस्तीनी जो हैं वो भी, उनको वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे आपको मालूम है तमाम मुस्लिम ममालिक और ख़ासकर अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेशर है तमाम हुकूमतों पर कि इसका कोई परमानेंट या मुस्तकिल हल को जो है वो देखा जाए या निकाला जाए।
आपको लगता है कि इस जंग के बाद, और ख़ास तौर पर जिस तरह से अब मीडिया में इस जंग को, सोशल मीडिया में इस जंग को कवर किया गया है, उसके बाद हालात ऐसे हो गए हैं कि अक्वामे मुत्तहिदा और आलमी बरादरी और दीगर ताकतें फ़लस्तीनी मसले के हल के लिए कोई भरपूर कोशिश करेंगी?
जी, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो खबरों की कवरेज है वो इनफॉर्मल भी रही और फॉर्मल भी। आप तो खुद जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है कि सोशल मीडिया ने बहुत लेवल फील्ड कर दिया है, तो इस सिलसिले में जो पहले ब्लॉकेड होता था खासकर वेस्ट में कि एक ही तरह की खबरें आती थी, अब वो मुमकिन नहीं रहा। और इंतहाई कोशिश के बावजूद एक इवन हैंडेडनेस रही है इस तमाम पूरे न्यूज़ कवरेज में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा है पूरी दुनिया पर और ख़ासकर यूरोपियन और अमेरिका पर, यूरोपियन ममालिक पर और अमेरिका पर, कि जंग बंदी या सीज फायर की तरफ जाएं। और ये एक अच्छी बात है, इसका मतलब है कि जो आवाम हैं वो चीज़ें जो हैं वो अपने हाथ में ले रहे हैं पहले से ज़्यादा, और ये सोशल मीडिया के बगैर हो नहीं सकता था।
फैजान साहब, आखिरी सवाल है, अमेरिका ने एक मरतबा फिर इसराइल को मुतनब्बा किया है कि ट्रूस ख़त्म होने के बाद, यानी आर्जी जंग बंदी ख़त्म होने के बाद, अगर वो दोबारा एक्शंस शुरू करता है तो उसमें वो इंतहाई एहतियात बरते और आम शहरियों की हिफाजत का ख़ास ख्याल रखे। आपके ख्याल में क्या वजूहात हैं कि अमेरिका अभी मुकम्मल जंग बंदी की बात नहीं कर रहा?
मेरा ख्याल है कि अमेरिका इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमास या जो दूसरे ग्रुप हैं जैसे फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद है, वो उनको ये पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि हम ये जंग दोबारा भी शुरू करवा सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सीरियस हैं, संजीदा हैं इस बारे में, तो एहतियात बरतें। ये दोनों तरफ की पार्टीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका को एक इंतहाई आप समझ लेंगे पुलसरात से गुजरना है कि एक बैलेंस रखना है अपनी पॉलिसीज़ में, और ये बैलेंस रखना जो है बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अमेरिका पे जो प्रेशर है, जो पहले यूक्रेन और रशियन वार से रशिया के ऊपर था, वो सारा प्रेशर जो है वो अमेरिका पर शिफ्ट हो चुका है। तो अमेरिका को इसमें से बहरहाल किसी सूरत निकलना है कामयाबी से, जो कि बहुत मुकम्मल कामयाबी नहीं होगी, मगर इस तरह अमेरिका जो है वो दोनों तरफ के लोगों को कुछ हद तक सेटिस्फाई कर सकेगा।
बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ आज इस अहम मौजू पर बात की,
बहुत शुक्रिया।
इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। हमारा फेसबुक का पेज है facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है वी ओ ए उर्दू के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د جی وی وی پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي دا هغه ورسره لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي لکه نکې دو ورسره تاسو د دې وی پانا فانسیو د خپلې پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې وی وی پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه ورسره لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي لکه نکې دو ورسره تاسو د دې وی پانا فانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. دی خبری ټولګه کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه. ایران یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار کړی. د هرات په امنیتي غونډه کې د طالبانو پر کړنو سخت نیوکې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غځیدل د اته سلويخ ساعتونو لپاره اوربند غځول شوی څو باقي برمته کسان او زندانیان خوشی کړی شي. اوربند د قطر په زیار وغځید او امریکای هر کله کړه ده. او په پاکستان کې د سوداګرو شکایتونه د زرګونو افغانو کډوالو د ایستلو په درشل کې سوداګر وایي چې د اسلام آباد د کار پر سوداګرۍ ناوړه اغیزې کړې دي.
السلام علیکم خراغلاست. نن سه شنبه د نوومبر د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. سپینې ماڼۍ د حماس او اسرائیلو ترمنځ د دوه ورځو لپاره د اوربند د غځېدو او د اوربند پر هره ورځ یې د لسو نورو برمته شویو کسانو د آزادولو د اعلان هرکلی کړی دی. د یو لړ ډیپلوماتیکو حادثو په پایله کې پرون موافقه وشوه چې شته اوربند د اته څلوېښت نورو ساعتونو لپاره هم نافذ وي.
پینی مانی د تیرو څو ورځو پر مهال د حماس لخوا د برمته شویو اسرائیلیانو د آزادېدلو هرکلی کړی. سپینی مانی همدارنګه د حماس او اسرائیلو ترمنځ د دوه نورو ورځو لپاره د اوربن غزول ستایلی او هیلی کړی چې په دغه دوه ورځو کې شل نور برمته شوي کسان د خپلو کورنیو او عزیزانو سره یو ځای شي.
مونږ یقینا دا اوربن تر هغې پورې چې ټول برمته شوي خلک آزاد شي غځېدل غواړو. دلته موخه دا ده چې برمته شوي خلک د خپلو کورنیو سره یو ځای شي. پروا نه کوي چې دا کار څومره وخت نیسي.
دواړو لوریو ته خلکو د اسرائیلو لخوا د آزادو شویو فلسطینیانو او د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیلو د برید پر مهال د حماس د جنګیالیو لخوا برمته شوي اسرائیلیانو آزادېدل ولمانځل. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر د حماس او اسرائیلو ترمنځ د موقتی اوربن هرکلی وکړ.
د اسرائیلو په برید کې د یو کوچني پر ځای دوه کوچنیان وژل کیږي. له دې امله مهمه دا ده چې تر کومه ممکنه وي تر هغه وخته دا هوکړه وغځول شي.
د اسرائیلو لومړی وزیر هم د برمته شویو کسانو د آزادېدلو د هرکلی تر څنګ په دې تړه خپل اصلي موخه تکرار کړه.
مونږ خپل اصلي موخه چې مونږ یې یادونه کړې هغې ته دوام ورکوو. موخه دا ده چې خپل یرغمل شوي خلک را آزاد کړو، حماس په بشپړه توګه له منځه یوسو او همدارنګه یقیني کړو تر څو په غزه کې دا ګواښ بیا تکرار نشي.
شنون کې په دې فکر دی چې په پراخه کچه ستایل شوی دا موقتی اوربن به ښایي د دواړو اړخونو ترمنځ وجودي او پیچلې لانجه پای ته ونه رسوي.
دوه یو له بله جلا ستونزې موجودې دي. په اوږدمهال کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د حماس له منځه وړل مهم دي. ښایي په حقیقي توګه د دغې ډلې د ټولو جنګیالیو یا د هغوی د وړتیاو یا د هغوی د افکارو له منځه وړل نه، بلکې د هغوی د سر د ردې مشرتابه باید ختم شي. پر غزې د حماس واکمني باید پای ته ورسول شي. ما ته د موقتی اوربند په اړه په یادو مواردو کې تر اوسه کوم تغییر نه په سترګو کیږي.
د امریکا ولسمشر د یکشنبه پر ورځ د یو ځنې برمته شوی امریکایي کوچنی ابیګیل د ازادي دوه هرکلی وکړ.
یو وړه نجلۍ چې ابیګیل نومیږي او اوس څلور کلنه شوه، هغې خپله د زیږیدو ورځ او له دغې ورځې 50 ورځې مخکې نور ورځې د حماس په بند کې تېرې کړې دي. هغه نن آزاده ده. زه او د امریکا د لومړۍ میرمنې تر څنګ لوی شمېر امریکایان د هغې د روغتیا لپاره دعا کوو.
د امریکا ولسمشر پرون ژمنه وکړه چې امریکا به تر هغې چې د حماس لخوا برمته شوي ټول خلک آزاد نشي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې اسرائیل او حماس دواړه له اوو اونیو وروسته په جګړه کې دمه کوي، نړۍ د دواړو لوریو ترمنځ پرمختګونه څاري. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د همدې خبر په دوام د اسرائیل د حکومت وایان آیلن لیوی د امریکا غاک سره په ځنګړې مرکه کې وویل چې د حماس پر ضد جګړه به تر هغه ختم نه شي تر هغه چې په غزه کې خلک یرغمل وي او حماس په واک کې وي. نوموړی زیاتوي چې اوس مهال اسرائیل د حماس پر لمنځوړلو متمرکز ده، خو چې کله دا جګړه پای ته ورسیږي نو بیا به په دې اړه د اسرائیلي ولس پوښتنه ته ځواب ووایي چې حماس څنګه د اکتوبر 2 د برید جوګه شو. زموږ همکارې نظرانی یوسفزی د آیلن لیوی سره مرکه کړې ده.
After 7th October attack by Hamas.
د اکتوبر 2 مله حمله روسته حماس تیر غمل شو او بندیانو د تبادلې لپاره د وی مامله غوښتنه وکړه، او اوس د 500 ورځو د مرګونو او وجاړو روسته د اسرائیل حکومت موافقه وکړه. تاسو ولې مخکې د ورته شرایطو سره مامله کول نه ډډه کوله او ولې مو اوس ومنله؟
You have the story completely backwards.
On the 7th October پر ومه قیسه په بشپړ ډول سرچپه وکړه. حماس د پاسه 240 کسان وتختول چې د انساني ډال په توګه یو ساتي او تاوان پر واخلي. اسرائیل پر حماس باندې پوځي فشار واچو تر څو خپل خلک بیرته آزاد کړي. په ښکار ډول د دې جګړې په پیل کې ممکنه و چې موږ د خلک بیرته آزاد کړي وي، نو موږ به دا کار کړو. موږ په دې جګړه کې دوه موخې لرو: د حماس د لمنځه وړل چې بیا هیڅکله زموږ خلکو د زیان ونه شي رسولې، لکه څنګه چې د اکتوبر پر ومه وشو، او دا چې زموږ يرغمل شوی کسان کورته راشي. دا مفکوره چې زموږ کوچنیان د 500 ورځو راهیسې په تیارت نلونو کې ناس دي او اسرائیل د دوی د بیرته راوستلو لپاره په خپل ځواک هر څه نه دي کړي، د حقایقو بشپړ تحریف دی.
اسرائیل د ځان د دفاع حق لري، بل ویدي سغړ کې د مشتیدونکو له خوا چې د فلسطینیانو په ضد کوم تشدد روان دي، نو فلسطینیان هم د خپل ځان د دفاع حق لري او کنه؟
A large majority of Israeli citizens living
in Israel lo yaksariyat chi do yudia o samaria o sidun kidi pa haqiqat ki sulais aw da qanun itaat kaun ki atbadi موږ د لکشمیر ورانکار وشتون زلرو. ورانکاری او غلاوی نشي توجه کیده او موږ دا خورا جدي نیسو. په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه کې اصلي قصه د اکتوبر پر ومه زه حماس له خوا د دې شخړې د پراخولو هڅه ده، کله چې حماس پر اسرائیل یرغل وکړ او په لویدیځه غاړه کې پر فلسطینیانو غږ وکړ چې وسلې راواخلي او په جګړه کې برخه واخلي. دوی هڅه کوي چې دا جګړه لویدیځه غاړې ته، لبنان او یمن ته هم وغځوي، او موږ هڅه کوو هغه شیطانان په نخښه کړو چې د اکتوبر د 2 قتل عام یې تر سره کړی.
تاسو فکر کوئ چې نظامی عملیات چې همدا اوس روان دي یو دایمي حل دی او دا به څومره وخت ونیسي؟
This is going to take as long as it has to take.
چې څومره وخت اړتیا وي دا به هغه عمره وخت ونیسي. موږ د بشپړې بریا، د حماس د بشپړې ویجاړۍ پر لور روان یو، او موږ به هر هغه څه وکړو چې موږ یې هدفونه ټاکلي. موږ د دې لپاره مهالوېش نه دی ټاکلی، ځکه چې دا جګړه تر هغه چې په غزه کې زموږ خلک یرغمل وي او حماس په واک کې وي نشي پای ته رسېدلی. د دې پایله به د اکتوبر 2 د پیښې د بیا تکرار مخنیوی وي، چې بیا د اکتوبر 2 دوهمه، درېیمه او څلورمه پیښه رامنځته نه شي، هغه څه چې حماس یې ترسره کول غواړي.
نو بیا راځي چې د اکتوبر د 2 د برید پاړه خبرې وکړو. د اسرائیلو د استخباراتي ادارو امنیتي ناکامي څنګه ویني؟ اسرائیلو په غزه برید خو وکړو، خو د داخلي ناکامۍ مسولیت پچا دی. تر اوسه چا د مسولیت په غاړه اخیستې ده؟ آیا چا ته سزا ورکړل شوې ده؟ آیا چا استعفا ورکړې ده؟
What happened on October 7th was a horrific
هغه څه چې د اکتوبر پر 2 پیښ شول یوه وحشتناکه ناکامي وه، او موږ ټول اوس متحد یو. اوس موخه د دې جګړې ګټل او د هغې مسؤلین له منځه وړل دي، او لومړي وزیر ویلي چې کله دغه جګړه پای ته ورسي نو ټول به د اسرائیلي ولس سختو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، هر څوک به حساب ورکړي او هر څوک به مسؤلیت پر غاړه واخلي. خو اوس زموږ تمرکز پر دې جګړې دی. دا جګړه باید د حماس د ختمېدو سره پای ته ورسیږي، او کله چې دا د اسرائیلو په بریا سره پای ته رسیږي موږ به دقیقې څېړنې وکړو چې څنګه د اکتوبر پر 2 دا وحشتناک قتل عام وشو، او دا تر لاسه کړو چې دا بیا هیڅکله پیښ نشي.
What is the solution to the Larasada? آیا تاسو فکر کوئ چې د دوو دولتونو جوړېدو حل لا هم موجود دی؟
The solution to the current conflict with Hamas is the destruction.
له حماس سره د اوسنۍ شخړې حل د حماس له منځه وړل دي. دا جګړه باید له واک څخه د حماس له لرې کېدو سره پای ته ورسیږي، او بیا درې شیان ترسره شي: د غزې ترنګ باید بې وسلې شي، او د ترهګرو لخوا باید بیا ونه کارول شي. ترهګر چې غواړي زموږ پر هیواد یرغل وکړي او زموږ خلک وتښتوي او ووژني، د غزې ترنګ به بیا هیڅکله د اسرائیلو لپاره امنیتي ګواښ نه وي، او کله چې دا جګړه پای ته ورسیږي دا به د اسرائیلو د خلکو لپاره د امنیت سره پای ته ورسیږي او د فلسطینیانو لپاره به نوي فرصتونه او یو ښه او سولهییز راتلونکی رامنځته کړي کله چې فلسطینیان پوه شي چې ترهګري هیڅ ګټه نه لري.
راځو د افغانستان او سیمې مسایلو ته. ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو ځانګړی استازه د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور جزئیات په ډاګه کړي. د طالبانو په رسمیت پیژندل د نجونو او میرمنو زده کړې ټول شموله حکومت او د افغانستان سیاسي راتلونکي هغه څه دي چې په دې راپور کې څېړل شوي دي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي تر هر څه لمړی ملي مشروعیت اړین ده. بلخوا د افغانستان د وضعیت په اړه د هرات د امنیتي ډایلاګ یو لسمه غونډه چې په داجکستان کی جوړه شوی و پای ته ورسیده.
چاکل شوی د افغانستان د وضعیت ارزونې په مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد فریدون سینری اوغلو خپل ارزونه د سه‌شنبه پر ورځ د نومبر 28مه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. د افغانستان سیاسي راتلونکي په ځانګړي توګه د ټول شموله حکومت جوړول، په رسمي د طالبانو پیژندل، د نجونو او میرمنو زده کړې، کار او حقوقونه، د خلکو ازادي او دغه رس نور مسائل په دې ارزونه کې شامل دي.
او د ملګرو ملتو سازمان دی او په اعتبار حقوقي نهاد یا سازمان په توګه چې ټول نړۍ ته منل شوی ده، د دې د سنی وخت هله دی ملت د افغانستان هم همدې سازمان ته د سوکراسي په افغانستان کې یو اصلاحات راولي، د ستونزو د حل لارې ومندي او افغانستان د اوسني غمیز نه او د ستونزو نه او د کډوال توب نه انزوا حالت نه چې هغه ډېرې ستونزې زیږي ځنه وژغوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکلیک کې د مارچ په میاشت کې د عمومي منشي انټونیو ګوتریش څخه غوښتي و چې د افغانستان وضعیت وارزول شي. ښاغلی ګوتریش د دې ارزون لپاره ترکیې د حکومت په خوانن چارواکي فریدون سینلی اوغلو وټاکه چې د دې ماموریت د چارو مشري وکړي. سینلی اوغلو د دې ارزیابۍ د چمتو کول لپاره په افغانستان کې طالب چارواکو، په بهر کې میشتو افغانانو، سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو او ادارو د سل سره وکتل چې د افغانستان سره سروکار لري.
د افغانستان په موضوع کې طالبان اول د ملي مشروعیت هڅه وکړي. طالبان حکومت سرپرست حکومت دی، په نظامی دګر کې دوی راغلي افغانستان نیولې، اوس نو دا مشروعیت باید د ملت څخه واخی، یعنی دوی باید واک و ملت ته وسپاري.
بلخوا د ایران د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې یو داسې حکومت پر رامنځته کېدو باندې ټینګار کړی چې پکې دغه هیواد د ټولو قومونو استازي برخه ولري. همداشان تاجکستان په پلازمېن دوشنبه کې د افغانستان د ستراتیژیکي تړون د مرکز لخوا د هرات امنیتي ډیالوګ یو لسمه غونډه هم پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د افغانستان د روان او راتلونکي وضعیت څېړلو ترڅنګ ګډونوالو د سیمې د اجماع او نړیوال ملاتړ د دیموکراتیک افغانستان لپاره ملي ډیالوګ او ځینو نورو مسایلو باندې خبرې وکړې.
زه فکر کوم دا یو فرصت دی سربیره پر دې چې دلته موږ خپل تشویشونه دوی سره شریک کړل. هغه واقعیتونه هم دوی ته وړاندې شول چې کوم افغانستان د سیمې په ګټه بي، هغه افغانستان چې تروریستانو خواته افغانستان کشي او یو بل داخلي او منطقوي بحران، او یا هغه افغانستان چې دنیا سره په ښه تعامل کې رواني او د تاوتریخوالو لپاره نور ځای پکې نه.
امریکا غک په دې اړه چې آیا طالبان هم د غونډه ته بلل شي او ورنغلل، له طالبان څخه معلومات وغوښتل، خو د دې ډلې ویان ذبی الله مجاهد له امریکا غک سره په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. وحید فیضی د امریکا غک.
په یو جلا مهم مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي داسې شواهد ته لاسرسی موندلی چې لمخې طالبان غواړي تاکتیکي اټومي وسلې جوړې کړي. نبیل په دې اړه خپل شواهد وړاندې کړي نه دي او طالبانو هم تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. پر دې موضوع د هستوي ټکنالوژۍ د څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. تنها صاحب سلامونه، جوړ په خیر. نبیل ویلي چې د طالبانو یو دله د تاکتیکی اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې ده. که دغه وسلو په اړه راته وایست، او آیا طالبان دا وړتیا لري چې ورته وسلې جوړې کړي؟
دا هغه استوي وسلې پر باندې دا یو اندازه د تخریب ډیره وړه ده په نسبت د استراتیژیکو واستوي وسلو په پرتله باندې. دا چې دغه وړتیا په کابل اداره کې شته که نشته، دغه اړه باندې هغه وروستي معلومات دا ښیي چې دا به دوی ته ډېره سخته وي چې دوی د خپلو وړتیاو نه دغسې یو حالت ته ورسېږي چې دوی تکي وسلې جوړې کړي، یا یې هغه ابتدایي کانونشنل وسلې چې دي چې حتی استوي سرپوټي خلپوټي هم نه وي پکې هغه جوړې کړي. په افغانستان کې داسې مشکل دا دی چې دوی تر اوسه څوک د ماشینداري او مرمۍ نشي جوړولی، نو تکي وسلې دي غټه خبره ده. دا چې معلومات کوم ځای راغلي باید خپله معلومات ورکوونکي په دې اړه وضاحت ورکړي، خو د ما د معلوماتو په اساس باندې دغسې یو امکان ډېر زیات شونی نه.
د اټومي انرژي په ادارې کې د کار کولو تجربه لري، داسې ویل کیږي چې طالبانو په خپل اوله دوره کې هم د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کړې وه، او هلمند کې یو لړ ازمایښتونه هم شوي وو. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
او بالکل، تیر ځلې طالبانو دا هڅه وکړې، دا هڅه کړې وه، بالکل دوی هوټل کې افغانستان ته راغلی هغه استوګنځای چې دوی کله بیا تفتیش وکړو، یو څه نقشې او کاغذونه په دې اړه باندې لاسته راغلل. کیدای شي چې هغه وخت کې د طالبانو حکومت اوس سره همکار وو، ځکه چې هغوی همکار نه وای، دفتر نه کېدو. د ازمایښتونو په اړه په هلمند کې دا اوازه ده، د تېر جمهوریت په وخت کې هم د افغانستان رسمي انرژي ادارې یو پلاوی هلته تللی و، چې دا معلومه کړي سره کې چې دا کار شوی ده نه ده شوی. موږ داسې شواهد ترلاسه نه کړي چې ځینې دا کار ده شوی، خو بالکل فایده دا حاصل کړي وه. او دا
بله، اما کله چې طالبان په اوله دوره کې هڅه کوي دغه وسلې جوړې کړي، بیا څنګه امکان نه لري چې په دې دوره کې چې دونه ډېر امکانات هم ورته د بهرنیو هغه څه وسایل چې پاتې دي په افغانستان کې، یو څه ټکنالوژي هم شته، ولې دا ځلې دوی د دې امکان نه لري چې دغه هڅه وکړي؟
وغته
مسله
دوی
یو
ډېر طالبان ریو او دې ټول دنیا له دې سره پیوا هغه حالت ورسره دا په دې معنی چې ډېر وړو وړو حرکتونه په دې اړه باندې کوي، چې دا چې دې تیر کله هڅه کړې وه هلته د سما یا د فائدې په څیر پروتو دې ته کار کول یو څه باندې سپورت نشته، او بل دا چې هغه کوم تحقیق چې هلته موجود وو هغه خپل افغانانو عربانو یانو چې په دې کې یو څوک چې د پاکستان اصلي د دې ځای خاصتون کوي، چې څنګه د شریدین محمود په نامه باندې چې په نړیوالو متنو په نامه یې جوړ کړی و، او د دې ځای د موسیقي څوکات چې په دغه کارونه کوي، چې هغه حالت هغه امپاری وسنه څنګه نه کوي لمنځه تللی ده، حتی هغه چې وو هم په هغه په څیر چې حکومت د لوډ او ټول نړۍ تقریبا دې سمه
ام داس چې تاسو ول د ټمی وسلو جوړول کډرونو او فزیک پوهانو ته اړتیا لري. د طالبانو په اداره کې اوس مهال دغه اشخاص موندل ستونزمن کار دی. دوی دغه قابلیت په اوس وخت کې لکومه کوي، او په دې برخه کې کوم هواد یا هوادونه د طالبانو سره همکاري کولای شي؟
دا
به
د
دې سره
اړه
لري چې
ما خواري هم څه دي نو د همکاري کولای شي، د پاکستان کولای شي، ایران کولای شي، چین کولای شي، دوی کولای شي، یا بل هر هواد چې دغه کار ته لیوالته ولري کولای شي. خو دا د اور سره لوبه ده، هغه هواد چې دغه مرستې یا د همکاري غواړي د دې سره وکړي هغوی خپله هم ځان د غم کوي. د اور سره لوبه ډېر کم خلک دي چې داسې کوي چې دوی اور سره لوبه وکړي. په ستراتیژیک لحاظ باندې سړی ګوري د افغانستان د څلوېښت کاله چې حکومتونه نه وو چې یو مستقر نظام ولري، خلک دا چې دغسې اور لوبې باور ورلري. نو
خو هیوادونه که تاسو پاکستان ته وګورئ، که هند ته وګورئ، او یا شمالي کوریا ته وګورئ، لوی هیوادونه نه غواړي چې نور هیوادونه د اټومي وسلې ولري. او اوس که یو دی افغان پښتنه وکړي چې که افغانستان په اټومي وسلو سمبال وي، په دې کې مشکل به څه وي؟
هغه څه چې مشکل دا وي چې افغانستان دے سنتی او تڑن دا غد لا کھڑے دا افغانستان دے خبر تھا دا افغانستان دے سیو سینے سے پہلے چلا قانون من اجازت نہ لے کہ دا کار وتی آتا دے سلئی جو مو خود پارا تھا کہ ٹیکنالوجی افغانستان کرے بائے دے ہاو جو ادنو چے دے سلئی ٹیکنالوجی تولے دی جگہ لری اپ کو لے بارے دے یورانی مو دے بڑھائے نہیں جگہ لے رہی بائے وقت افغانستان بائے رہا وقت دا چی ہند او پاکستان دا کرولی کڑای دا او ہوئی دا غیم تکی کڑول لوگ لاستک کڑای و ایران چی لاستک کڑای دا تو تمام رس غوغا و جنجال انفام دویا نو پا قانونی شکل باندی مرگوال غوغات نیتے کوری رائی تی او دا یوازی بسیاسی رادی تکن دیر اکتیس اقتصادی ملاکرم پا مرکیا لری چی
ڈاکٹر محمد تنہار ڈیر ڈیر مانا کم چپر کی مبارک واخستان داسې حال کې چې له پاکستانه په زرګونو افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي، په پېښور او اسلام آباد کې افغان سوداګر وایي د پاکستان لخوا د بې اسنادو کډوالو د ایستلو لړۍ د دوی پر سوداګرۍ بدې اغیزې کړې دي. زموږ همکارې مسکا سپۍ په پېښور او اسلام آباد کې د افغان سوداګرو سره خبرې کړې دي.
هغه افغانان چې په دې ورستیو کې پاکستان ته راغلي او اسلام آباد کې بیلابیل دکانونه پرانستي، وایي د افغان کډوالو د سلو پریکړې د دوی کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
اصلا اول خو دغه ماجر باندې چې دا مشکلات راغلي دا زمون کاروبار کې څه تاثیرات راغلي دا کاروبار لږ زره سست شوی دی. بل مشکل دا ده چې موږ ته دلته ویزه نه لرو بار ته ځو، د پولیس او جنجال زمونږ جنجال ډیر دی، نظره مشکلات ډیر دي، د ماجرینو مشکلات زخته ډیر دي.
امیا صف زمانه کینا یک ختمه ش اعلان کردن که ما ماجرین باید برگردانیم بر افغانستان، کاروبار ما تقریبا 50 الی 60 درصد سقوط کرده. از این که مردم افغان این حسنات داره یا غیر حسنات، غیر قانونی هست یا قانونی هست، در پاکستان زندگی میکنن، اینا برشان یک ترس و اراس استرس به وجود آمده. هیچ کس از خانه خود بیرو برآمده نمیتونه، بازار رفته نمیتونه، به اساس دی که ما اگر اسناد هم داشته باشیم ما را پلیس بگیره، خانواده ما به سرپرست میمانه در اینجا.
بل پلاو په پیښور کې هم افغان سوداګر وایي د پریکړې د دوی سوداګری ټکنې کړې ده.
د افغان کډوالو په ضد د پاکستان سختو ګامونو د افغان تجارانو سوداګرۍ ته ډیر زیان رسولې. افغان سوداګر وایي لډار نور خارونو ته د مالونو لپاره نشي تللی.
سبحان الله چې ژمنې خولې پټو او نور ګرم توکي پلوري، وای ټول توکي یې د تیر کال دی او تر اوسه یې نوی توکي نه دی راوړی.
داس خبره ده چې مخکې به موږ تلو نور خارونو ته، د پاکستان لکه لاهور ته بتلو، سوات ته بتلو، پټو پسې ګجرانوال ته بتلو، خو سږ کال چې کوم حالات راغلي موږ بیخي تک ته زړه خکړی نه دی، هیڅ موږ مال راوړی نه دی، ځکه چې بازار هم چې دی هغې سره ډېر زیات افیکټ شوی دی. کوم چې د ماجر واله ګوره د څوک د کوره نه راوځي، کوم کسانو سره چې کارډونه نه هغو خواص هم نه راځي، کوم سره چې کارډونه وو هغو میرېږي. نو دغه له کبله کاروبار چې دی ډېر زیات اثرات یې په دې باندې غورځولي دي. لکه دغه وخت چې کوم جمع وی دا زموږ سیزن وی، خصوصا د غدری میاشتې، خو په دغه غدری میاشتو کې چې د کاروبار چې د بیخي په کم اندازه باندې کاروبار بیخي ولاړ دی. نو
د پېښور په بور بازار کې د افغان سوداګرو مشر نقیب باچا وایي د پولیسو د چاپو له امله په مارکیټ کې د پیرودونکو شمیر راکم شوی، چې له امله یې سوداګري 15% راکمه شوې ده.
بازارونو ته ایس ایچ او، ابابیل فورس، پولیس فورس سره د کمشنر یا د ای سی ډی راشي او په مارکیټ رانه نوځي، او بیل بیل سلمان نه، دکاندار نه، منشي نه، هر یو نه کارټونه وغوړي. دغه زمونږ په بازارونو باندې ډېر یو بد اغیزې کړی ده. زمونږ بازارونه ټول ډاون شوي دي، بازارونه سټاپ دي، خلکو کې یو وهم دی، یو ډار دی. د ډار د وجې نه خلک بازارونو ته نه راځي، نو د هغې وجه شده اثر شده خامخا زمونږ په بازارونو باندې شوی. نو په سلو کې 15% زمونږ کاروبار دا ڈاون دے او خراب دے او دے آغی سرمخ دے.
د نړیوال ټولنې او سیاسي فعالانو له نیوکو سربیره لا هم اسلام آباد د کډوالو د ایستلو پر خپل پریکړه کلک ولاړ دی او غواړي چې د جنوري تر میاشتې پورې 1,000,000 بې اسناد افغانان له پاکستان وباسي. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 2:00 نه تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 9:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
له مالتیات خو مننه کوم. په نړیوالو خبرونو کې په روسیه کې یو محکمه د یو امریکایي خبريال ایون ګریشکویچ د توقیفولو موده د راتلونکي کال تر جنوري میاشتې پورې غځولې ده. دغه پریکړه د سشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا تر یوې قضایي غونډې وروسته شوې ده. ایون د وال سټریټ جرنال رسپانې خبريال ده. دا د مارچ په میاشت کې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو. ایون او د رسپانې ادارې لګیدلې تورونه رد کړې دي. د امریکا حکومت ویلي چې خبريال په ناحق زندان شبده. روسیه تر اوسه د جاسوسۍ د تورونو په اړه شواهد وړاندې کړی نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون په موخه د بلجیم مرکز بروکسل ته رسیدلی ده. دای بعد ناتو او اوکراین د شورا په غونډه کې هم برخه واخلي. د بهرنیو چارو وزارت د وایان په وینا انټونی بلینکن به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د ناتو پر ژمنو ټینګار وکړي. د ناتو منشي یانس سټولټنبرګ د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د تملوي څوغړي هوادونه د اوکراین نه خپل ملاتړ تازه کړي. د امریکا په ورمون ایالت کې یو تورن کس پر دریو فلسطینی محصلینو د ډزو په قضیه کې ځان بې ګناه بلل ده. اته څلوېخت کلن جیسن ایټن د زندان په ویډیو کال په قضایا مجلس کې برخه واخیسته. قاضي حکم وکړ چې ایټن د وسیقې پرته زنداني شي او استمایا غونډه چې په راتلونکو ورځو کې وه شاته واچول شي. پولیس وایي چې ایټن د ورمون پوهنتون ته څیرمه درې سړي په ډزو ویشتلي دي. د فدرال مامورین د دې قضیې په څېړو کې همکاري کوي. په واشنگتن ډي سي کې هر کال د متحده ایالاتونو لګوډ ګوډس خا په زګونه خلک غواړي چې د کریسمس یا د عیسویانو د اختر لپاره د سپینې ماڼۍ په سنگار کولو کې پر رضاکار توګه برخه واخلي. د کارتا یوازې 300 کسان ټاکل کیږي. په موخه په دې اړه د ډیرا میکور د ریپورت په خدوش باندې ته
سپینه ماڼۍ د رخصتو په ورځو کې اضافي خایست لري ځکه چې پسولو رضاکاران د ولس مشرۍ ماڼۍ د رخصتۍ د ورځو لپاره سنگار کوي. د دې کار لپاره په زرګونو کسان درخواست کوي خو یوازې 300 نیکمرغه کسان غوړي کیږي.
مونږ رضاکاران تاسو په هیګې ځنې د دوی د لیاقت او ځنې د هغوی د لیکل شوی مقالو په اساس ورکو.
لومړی میرمن جیل بایدن هغه جادو خوشحالي او حیرانتیا د موضوع په توګه غوره کړي چې ماشومان تجربه کوي. رضاکاران یو څه جادو او حیرانتیا هم تجربه کوي.
موږ د ماڼۍ مخې ته په چمن کې وګرځېدو او ما چې څنګه شاته وکتل نو تاسو ته معلومه ده چې دا کور ډېر ښکلی دی ځکه چې د کلونو راهیسې د دروازې بلې خوانه موږ دا لیدلی وو. دا هغه شیبه وه چې زه پرې ډېر ډېر منندوی یم.
د یوې امریکایي په توګه، د یوې مهاجرې په توګه، تاسو چې کله هم سپینې ماڼۍ ته ګورئ نو فکر کوئ چې ای خدایه دا څومره ښایسته ځای دی او زما لپاره دا یو ځانګړې شیبه ده چې دلته یم.
رضاکاران وایي چې دوی د رخصتو لپاره د سپینې ماڼۍ د سنگار کولو پر مهال چې د ملګرتیا او لاسته راوړنو کوم احساس کړي دوی به تل یاد ساتي.
د ویار خبره ده چې تاسو جوړ شوي کوم وړ کوټې ښایسته توکي یا امیل دلته زوړن شي او دا چې څومره خلک به دلته راځي چې د رخصتۍ د خوند شېبې احساس کړي.
زینو رضاکارانو پخوا هم سپینه ماڼۍ سنگار کړي او یو ځل بیا د رخصتۍ جادو تجربه کولو ته سترګې په لار دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پایته رسیدي. سوشې به ورسته دری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبیده. لینا جان سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني، تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما و بیننده محترم تا لحظات دیگه. بخش دری برنامه ساعت آغاز میشه. در برنامه نظری به نشست امنیتی هرات خواهیم افکن، همچنین تحولات در شرق میانه و تمدید آتش بس میان اسرائیل و حماس موضوع گزارش دیگه است. با ما باشید.